امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه شایم پروانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا د پاوز لوی درستیز نن مازیګر قندهار ته رسیدلې ده. د ترکیه اردو بیګا د سوریې په شمال کې د سوریایي کردانو مرکزونه وشتلي او لمنځه وړي دي. او پاکستان وایي د ځینو ستونزو باوجود د چین سره د یوې تجارتي او اقتصادي لارې د جوړولو د پلان عملي کول پیل کړی دی.
د امریکا لوی درستیز جنرال ډنفورد نن مازیګر ناوخته هلمند ته سفر کړی. نن د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس او د جرمني د دفاع وزیرې د دفاعي مسایلو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو ځانګړي راپور کې د انسانانو د قاچاق پر ضد مبارزه کې د افغان دولت هڅې ستایلي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ورته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ. د امریکا د پاوز لوی درستیز نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلې دي او مازیګر مهال جوزف ډنفر د هلمند ولایت ته تللې ده. په دې باره کې رپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته به واوري. د نورستان د ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د وانټ ویګل په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د داعش د ډلې د یو قومندان په کور باندې برید کړی دی. د وانټ ویګل ولسوال رحمت الله رحمتي د امریکا غږ ته وویل چې دغه برید پرون سه شنبه د کلایګل په سیمه کې د داعش ډلې د یو قومندان نورا په کور شوی دی او کور یې سوځول شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د وانټ ویګل په ولسوالۍ کې دا د داعش د ډلې مهم او لومړنی قومندان دی. ولسوال زیاتوي چې طالبانو د قومندان نورا په کور حمله وکړه. جګړه څو ساعته روانه وه. د داعش ډلې قومندان له خپل کوره تښتېدلی و او طالبانو یې کور ته اور اچولی. په جنګ کې دواړو غاړو ته د مرګ او ژوبلې په هکله نور معلومات نشته دی. د ماشومانو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف نوي رپورټ کې راغلی دی چې په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د 50 کلونو نه د کم عمره ماشومانو مړینه 50% کمه شوې ده. د یونیسف نوې څیړنه چې نن په نیویارک او کابل کې خپره شوې ده ښیي چې د بېوزلو ماشومانو غم خوړل او په هغوی باندې پیسې مصرفول د دې سبب کیږي چې د هر ډالر په لګولو په دغو ټولنو کې د لا زیاتو انسانانو ژوند وژغورل شي. د یونیسف دغه رپورټ وایي چې افغانستان، بنګلادیش او مالوی د هغو هیوادونو په قطار کې دي چې له 50 کلنو د کم عمره ماشومانو مرګ میر پکې ډیر دی. د 1999 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د دغه عمر د ماشومانو مړینه تر 50% او په بنگلادیش کې او همداشان په مالوی کې تر 40% کمه شوې ده. د خوراک د نړیوال پروګرام د 2018 کال ارزیابۍ نه داسې ښکاري چې ملګري ملتونه به په منځني ختیځ، افریقا او نورو ځایونو کې د عاجلو بحرانونو له امله ونشي کړی چې تر 2030 کال پورې لوږه په دنیا کې ختمه کړي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر کال کې د نړۍ 95 میلیونه خلک وږي وو. د خوراک د نړیوال پروګرام نطاق بیټینا د امریکا غږ ته ویلي دي چې دنیا د جنجالونو ډکه ده. د بل هر وخت نه ډیر عاجل حالات پیښیږي. د هر وخت نه دا وایي چې اوس ډیر مهاجر دي او وایي هڅه کوو چې په دې ټولو برخو کې مرستې وکړو چې خلک وکړی شي ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. دا وایي تیر کال د دوی ادارې 280 میلیونو خلکو ته خواړه او نغدې پیسې برابرې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال نن ویلی دی چې د ځینو ستونزو باوجود پاکستان د چین سره د یوې تجارتي لارې د جوړولو د پلان تطبیقول شروع کړی دی. د چین مقاماتو د خپل ملک او د پاکستان د دغه اقتصادي او تجارتي کاریډور په پروژو د 50 میلیارد ډالرو پانګې ژمنه کړې ده. دا پیسې د هغو لویو لارو سړکونو په جوړولو باندې مصرفیږي چې چین غواړي منځني ختیځ او اروپا ته لاره پیدا کړي. د دې لارې جوړولو پیشنهاد په 2013 کال کې د چین جمهور رئیس شي جی پینګ کړی و خو مشخصات تر ننه پورې نه دي څرګند. د چین د بشری حقوقو په وځ باندې په دې هفته کې انتقادونه شوي دي. د مریض ناراضي لیشوبو قضیه لا هم ادامه لري. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ته هغه وخت د علاج لپاره اجازه ورکړل شوه چې ډاکټرانو وویل چې هغه د ینې په سرطان اخته دی. د امریکا نوی سفیر د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې 18 کلن لیو باید پریښودل شي چې د چین نه د باندې تداوي او علاج شي. امریکا وویل چې لو باید د سفر ازادي ولري چې په خپله خوښه د علاج لپاره بهر ته ولاړ شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د ترکیې اردو ویلي دي بیګاش په د سوریې په شمال کې د سوریایي کردانو مرکزونه ویشتلي او تباه کړي دي. د اردو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې سوریایي کردانو د افرین د سیمې نه پرې راکټي بریدونه کړي وو. د کوردی ولس د مسؤلیت یونټونو د امریکا تر حمایت لاندې د سوریې د دیموکراتیک قواوو یو مهم تشکیل ګڼل کیږي. په اوسنی وخت کې ځکه مهم ګڼل کیږي چې په رقا کې د داعش د وسلوالو په ضد جنګیږي. خو ترکیه د ملیشې د کردانو د کارګر ګوند پیکی کې د غیر قانوني ډلې سره تړلې ډله ګڼي. ترکیه ګمان کوي چې دغه ډلې ته د امریکا نظامي تجهیزات او کومکونه به یوه ورځ د پیکی کې په لاس کې ولویږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سوریې حکومت یې په دې وجه خبرداری ورکړی و چې هغوی داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د برید لپاره تیاری کاوه. د روسیې حکومت چې د بشار الاسد پلوي کوي د امریکا د دې خبرداري په ځواب کې وایي چې دغه ډول رپورټونه دروغ دي او بې بنیاده دي. د پینټاګان نتاق جیف ډیوین ویلي دي چې امریکا د سوریې په هغې پوځي اډې کې د یو بل برید د تیاری رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د اپریل د میاشتې په 6مه نېټه ته د کیمیاوي وسلو برید شوی وو. هغه وایي په هغه برید کې چې د یوې خاصې الوتکې نه کار اخیستل شوی وو، موږ ته دا معلومه ده چې همدغه ډول الوتکه د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره استعمالیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو جمهوری غوښتون کې غړي تیودور پو ویلی دي د دهشتګرۍ ټولې لارې په پاکستان تیریږي. ښاغلی پو په یو بیان کې ویلی دي چې د حقانی طالبانو او لشکر طیبه په سیر ډلې چې د سیمې امنیت په خطر کې اچوي په پاکستان کې میشتې دي او پاکستانی کړۍ ورسره مالی، استخباراتي او تجهیزاتي مرستې کوي. او د فلیپین د نجات عملې نن د مراویل د سیمې نه 18 مړي ترلاسه کړي دي چې ټول ملکي وګړي وو. نن شپږ دیشمه ورځ چې په مراوی کې د حکومتي قواوو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د منداناو د زون قومندان ایمانوئل ګارسیا مطبوعاتو ته وویل چې د 15 مړو سرونه پریکړه شوې دي. خو د نجات ډلې یو ملکی مامور د رویټرز خبري اژانس تر دې مخکې ویلي و چې د سرونو د پریکولو په اړه کوم سند نه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه م امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د امریکا لوی درسي جنرال جانفورد نن مازیګر نا وخت هلمند ته سفر کړی او په دې ولایت کې د افغان پاوز له مسلونی سره په لیدنه کې ځای مقامات ته د زیاتې همکاري ډاډ ورکړی. په هلمند کې د 215 قول اردو قماندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د ډنفورد سره په لیدنه کې له هغه نه وغوښتل چې د امریکایي ځواکونو حضور د ولسوالیو تر کچې وغځي او د نشه یي توکو پر ضد عملیاتو کې د هوایي همکاري زیاته کړي. له جنرال احمدزی سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
تقریبا د یو ساعت لپاره موږ ملاقات لري المن ولایت بالخصوص شورا به سره لري دلته ما سره د ملاقات په نتیجه کې دوه د لام کاری ژمنه وکړه چې موږ به په هر ارسه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره ژمنه کوو او ممکن د دې په تعداد د پرسونل کې هم په دې ولایت کې زیاتوالی راشي.
جنرال صاحب، تاسو مخکې وړاندیز درلودی چې د امریکایي قوتونو حضور دي د ولسوالیو تر کچې پورې سي، یعنی اوس دغه درې سو پوځونه چې راغلي دي دا د هلمند په درو نقطو کې دي. په دې مورید باندې تاسو مشخص وړاندیز څه وو؟
زموږ وړاندیز دا و چې د دوی همکاري په همدا شکل کې چې دا فعلاً ادامه لري، د تعلیم او تربیې په بخش کې، د بیا رغونې په بخش کې، د هوایي قوت حمایې په بخش کې موږ دوی سره مجلس لودی او دی داشمنه وخت کې امریکا نوري جمهور رئیس دا وعده کړی چې باید افغانستان د خلکو وطن ته ورسیږي او د دې کوای به مخ په زیاتوالو سی په څو ستراتیژیکو نقطو کې او زموږ په پیشنهادم دا ورته چې تاسو باید خپل همکاري تر ولسوالۍ او زموږ د لیواګانو تر کراګاو د تر ساته پوری باید مو سره وغځوي.
دغه مرین ځواکونه یا دغه بحری ځواکونه چې په دې روسي سو میاشت کې هلمند ته راغلي، دغه سي محسوسیتون کې نتیجه یې چی شته د افغان ځواکونو سره؟
دوی تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېر زیات همکاري ده د تعلیم و تربیې په بخش کې کوي، او بالخصوص هغه بخشو کې چې د ترانسپورت په بخش کې چې مثال د خبرې چر په څه شکل باندې ترمیمات د وسایطو باید اجرا شي، او کوم ځای کې چې هوایي ضربې باید وارد شي زموږ سره په دې بخشه کې همکاري لازات هم نور هم کوي. او بیا هم ژمنه وکړه چې افغان حکومت سره به موږ څنګ په څنګ ولاړ یو او په هر بخش کې به تاسو حمایه کوو.
دغه د مخدره موادو موضوع هم په هلمند کې ډېره جدي مسله ده، او د هلمند د جنگ د دوام یو عامل هم همدغه مخدره مواد بلل کېږي. په دې ارسه کې مشخص د بلیملي قواو څخه تاسو څه غوښتنه درلوده چې په دې ضد مبارزه کې څه وکړي؟
دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخدره مواد نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ډېر لوی خطر دی، بالخصوص چې د هلمند ولایتونو څخه دي چې دلته مخدره توکي ډېر زیات کرل کېږي. په دې ارسه کې هم د دې د مخنیوي لپاره او د دې د قاچاقو د ترافیک لپاره چې باید په څه شکل یې مخنیوی وشي پر دې باندې هلخیزه مجلس وشو.
خپل ډانفورډ هغه مهال چې په 2014 کال کې افغان لوري ته د انتقال مسؤلیت بهیر و، هم په افغانستان کې د نړیوالو قواو عمومي قومندانو، یعنی په دې معنی چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو سره بلدیت لري، دغه اوس لیدی یعنی چې په لوړ موقف کې دی، تاسو ته څه روحیه درکوي چې د دوی دغه د همکاري روحیه به راتلونکي کې څنګه وي؟
په ډېره لوړه کچه باندې دا یو واضح موضوع ده چې امریکا دولت او بالخصوص د دوی ملي دفاع وزارت دا تجمن دي چې باید هغه وینه چې دوی ته دلته پرې کړې ده او هغه زحمتونه چې ایستل دي هغه باید هېر نه کړي او هغه ته باید ادامه ورکړي تر څو افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دوی به زموږ سره دا ژمنه وکړه چې په هر عرصه کې به د افغان امنیتي ځواکونه شاته ولاړ او زموږ حمایه به کوي.
بل جنرال صاحب، د روسي پوښتنې په توګه باندې دغه سي ډېر واضح او دغه سي کډیر داسي په واضح شکل باندې وویل سي چې په دغه ملاقات کې تاسو ته څه پلاس درله؟
دا ملاقات ډېر اړین ملاقات و، خصوصا زما سره موږ سره مکمل د دوی د لوړپوړو چارواکي په صفت چې دی د امریکا د متحده ایالاتو د لوی درسیز دی، دا موږ سره وعده وکړه چې موږ به ستاسو څنګ ته ولاړ یو او ستاسو سره به په هر عرصه کې کومک کوو او زموږ قوتونه به لا زیات هلمند ولایت ته بالخصوص هلمند ولایت ته زیات رسېږي.
ډېره زیاته مننه جنرال صاحب، ژوندی اوسئ.
تشکر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نن د چهارشنبه په ورځ متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس او د جرمني د دفاع وزیر د راتلونکي کال په دفاعي مسایلو او امنیتي ستونزو باندې خبرې وکړې. په دې خبرو کې افغانستان او د ناتو پرمختللي حضور په ختیځه اروپا کې هم شامل و. سبا ته په بروکسل کې د ناتو د وزیرانو غونډه ده. پر امنیتي ستونزو او د ترهګرۍ ضد جګړې خلاف به پکې په تفصیل خبرې وشي. د موضوع تفصیل په رپورټ کې اورو.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي دی هیله مند دی چې سبا به وکولی شي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان
کړي.
په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. لږ تر لږه وبه کولی شم چې په افغانستان کې د ناتو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر په اړه څه ووایم.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن چهارشنبه وویل چې کاناډا او د دې سازمان اروپایي غړي هیوادونه به په 2018 کال کې دفاعي لګښتونه 4.3% زیات کړي چې په مجموعي ډول به 40 میلیارد ډالر زیاتوالی څرګند کړي.
د خپلو هیوادونو د خوندي ساتلو په هدف موږ د دفاعي لګښتونو لوړېدو او منصفانه ونډې اخیستو ته اړتیا لرو.
د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر جیم ماتس نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې متحده ایالاتو او جرمني له غونډې نه مخکې د راتلونکي کال پر امنیتی ترجیحاتو باندې بحث وکړ.
نن ما د دفاع وزیر په امنیتي ترجیحاتو د افغانستان او ختیځ اروپا په شمول خبرې وکړلې. په دې کې به عسکر د یو بل تر څنګ اوږه په اوږه خدمت وکړي.
له بل پلوه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تقریبا د رایو په اتفاق پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړله چې له مخې به د ناتو تړون ټول غړي هیوادونه مجبور وي چې د یو بل دفاع وکړي. خو تر دې څو اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د امریکا د ملاتړ د ضمانت په اړه شکونه راپیدا کړي وو. ښاغلي ماتس او د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین د جورج سی مارشل د امنیتي چړونو په اروپایي مرکز کې د متحد دفاع او ترهګرۍ خلاف مبارزې په اړه خبرې وکړلې.
جرمنی او متحده ایالات یو بل سره متحد دي. موږ به په بروکسل کې د ناټو د وزیرانو په غونډه کې د ترهګرۍ خلاف دفاعي اقداماتو بحث وکړو.
جماعت سویل چې د اسلامي دولت خلاف متحده مبارزه کې ستر صوبې لاسته ورغلي دي. ښاغلي ماتې سویل د ناټو د وزیرانو په غونډه کې به د ناټو د هیوادونو د هغه پلان په اړه هم بحث وکړي چې د ناټو د دفاعي لګښتونو بار ته په ګډه وګه ورکړي. سبا ته به په بروکسل کې په سترو دفاعي لګښتونو بحث وشي، لکه څنګه چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې تمه کوله. جماعتس په خپلو خبرو کې وویل چې د ناټو ائتلاف ته په دې وخت کې هم دومره اړتیا ده لکه څومره چې ورته د تشکیل په وخت کې وه. هغه وویل زموږ ملتونه به په ګډه کار وکړي چې د آزادۍ د دفاع بار ته په ګډه اوږه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ناټو د 9 غړو او په افغانستان کې د ناټو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبرې کوي. له ناټو نه د افغان حکومت پر تمو او وړاندیزونو آشنا رادیو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال موسی رادمنش سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. رادمنش صاحب، وضعیت ته په کتو دا مهال افغانستان د ناټو همکارۍ او مرستې ته څومره اړ دی؟
تاسو خو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې د تروریزم له لارې نه دلته ډېر تعدیدات رامنځته کېږي او خصوصا د پاکستان له لارې نه د افغانستان په امور د تروریستانو، قاچاقبرانو او همدارنګه استخباراتي کړیو مداخله ایسته، نو جنگ پر افغانستان باندې تپل شوی دی. موږ د ناتون غواړو سي د تعلیم و تربیه، مشوره او مالی حمایت او همدارنګه د هوایی کوردینیشن، دا یو. او دوم یې پر پاکستان باندې باید فشار راوړل سي د تروریستانو هغه پایګاوې سي هلته ایسته او افغانستان د دوی لیارې نه تر تعدید لاندې راوړل کیږي باید وترل سي، او پاکستان په یقیني ډول د تروریسم په مقابل کې افغانستان او منطقه او جهان سره همکاري وکړي سي، خدای وکړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. دا د مونږ غوښتنې ده چې باید ناتو مونږ سره پدې مورید باندې همکاري وکړي.
بله رادمن صاحب، دا خود افغان حکومت غوښتنې دي چې تاسو ویلې او دا مو ویلې چې د ناتو مرسته افغانستان دا محل اړتیا لري. څه تمه لري چې ناتو سازمان به ساسې دا غوښتنې ومني؟
دا خو یو جوته مسله ده چې اوس ټول جهان د تروریزم له عمله تر تعدیداتو لاندې دی. تاسو مانچستر، لندن، پاریس، همدارنګ برلین، کالیفورنیا، نیویارک ولیدل سي توریزم هلته هم خپل عملیات غذایی. دا یو ضرورت دی چې باید ناتو د توریزم په مقابل کې خپل فعالیت بدل کړي، او سره د نوي سیاست چې په امریکا کې روانه ده باید د توریزم په مقابل کې خپل حال زلی او همکاری جاری وساتي او زیاتره یې کې. ولې چې توریزم اوس یو 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 ډیر تهدید، یو غختل تهدید د ټول جهان په مقابل کې دی، نو دا یو ضرورت دی. او موږ د دغه ضرورت په کتو د ناتو نه هم غوښتې دي چې باید د توریزم په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي، او دا وجوهات ده چې ناتو اوس د ضرورت په اساس او همدارنګه د توریزم په مقابل کې سي یو تعدید مونږ سره همکاري کوي، او دا تعهد حتما د ناتو له طرفه افغانستان ته وعده او تعهد ورکړل شوی دی، او په دې تعهد کې دوی ولاړ دي.
که هم دا اول ځل نه دی چې د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې افغانستان د حالات په اړه بحث کیږي، خو د افغانستان حالاتو ته په کتو او دغه غوښتنې ته چې تاسې وایو چې د تروریزم په ضد مبارزه کې ناټو باید سیاست او فعالیت خپل بدل کړي، نو افغانستان هم همدې حالاتو ته په کتو څه نوي وړاندیزونه په دې ناسته کې په نظر کې نیول شوي دي د افغان حکومت د خوانه؟
د افغان حکومت لخوانه خصوصا د ملي دفاع وزارت له سرپرست وزیر نه دوی ته د موافقانه انتقال د مسؤلیت امنیتي دوی ته یو پیام ورل سوی دی، او همدارنګه ځینې تهدیدات او چالشونه سیسته او د افغانستان د ملي اردو د تقویه کولو خصوصا د خاص قطعاتو په مورید د ملي اردو بازسازی او همدارنګ د فساد په مقابل کې مبارزه او موافقیتونه او ځینې نور انکشافات چې ځوانان اوس په ملي اردو کې په مسلکي ډول او په ظرفیت سره تعین سوی دی، او یعنی دا د ملي اردو رهبري ځوانه سوی، او همدارنګ په آخر کې تروریستانو اصلي مرکز تر فشار لاندې راوړل سي، او پاکستان د دوی په مقابل کې لکه سي تعهد ورکړی دی خپل یقیني مبارزه سرته ورسوي. مونږ په دې ان یو او په دې موضوع باندې دوی هم توجه کوي سي په افغانستان باندې باید ډیر ښه توجه وشي سي صلح دلته په دا منطقه کې رامنځته شي.
بله، افغان حکومت دا مهال په کومه برخه کې د ناټو ماموریت ته په افغانستان کې اړتیا لري؟ مقصد مې د محارب او غیر محارب ماموریت نه دی.
یقینا چې د محارب قطعات او مثلا هوایی قطعات بمبار او شکاری تیاری غواړي، ضرورت د ورته راکت او دافع هوا او همدارنګ نور ځینې ټکنالوژي چې مثلا د اسپروال قواوی په افغانستان کې او ضرورت ده، په دې ارخونو کې د ناتو او متحده ایالاتو همکاري مونږ ته ضرورت ده، او مونږ دوی ته خپل وړاندیز ورکړی چې دوی هم تعهد کړی ده چې په دې مورد باندې په افغانستان او د افغانستان ملي اردو سره همکاري کوي.
بله، ډیره مننه راتمنش صاحب، کور ودان.
خواهش کوم.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، څو تنو اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې سیاسي رهبران، قومي مشران، دینی عالمان، عوام، افغانان ټول سوله او امنیت غواړي، مګر غوښتنې او پیغامونه اخیسته نه کوي، دا ولې؟ په کوچني اختر کې جمهور رئیس غنی د امریکا سفیر، طالبانو، حکمتیار او ډیرو نورو مشانو په ویناګانو کې د سولې په ضرورت ټینګار شوی. جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې وخت ختم دی او باید سوله وکړي. زمون همکار هم دغه مسله د ولسی جرګې د پخوانی غړي کبیر رنجبر سره مطرح کړه چې اصلي نقص چیرته دی چې په دې 15-16 کلونو کې د سولې د غوښتنې او پیغامونه اثر نه کوي. هغه په ځواب کې ویلي
خورا ډیر لیوال دی دې ته چې افغانستان کې سوله او ثبات وي. دا چې موږ له کله کړه په خپل دغه بیاناتو اظهاراتو کې بعضې مسایل اگر رقم مطرح کېږي چې هغه خلک دې تیثار برداشت کړي، هغه د دغه حوادثو پایله ده. په دې اواخرو کې ډېر بد حوادث په کابل کې واقع شول، ډېرې وینې تویې شولې، او په هلمند کې هغه د موږ ولیدل په مزار کې په نور ولایاتو کې نه په مسجد رحم کوي، نه په تکن خالی او نه په ملکي خلکو او نه په لجنان خلکو چې دغه وړاندیزونه نه په خواهی نتیجه درلوده نه اوس هغه اغیزه لري. خپله دغه زمونږ مخالف قوتونه هغه استقلال نه لري چې هغه تاسو ورته وړاندیز کړي، دلایل ورته ووایي او دوی په دې سر خلاص کړي چې دغه کار ښه نه ده. تاسو اغه بل څوک چې واک لري په پیښیال کې لري، اغه د دغه مسایلو تایید اهمیت لري کې نو انا کې فقط دغه دی چې دا خواصونه او د مراجعات له وختونو کې پاري جوړول دي اوس لري، او نه په انده کې تر دې چې هغه د سټیز لار دی حل پیدا نشي.
کبیر رنج بسپ نو د افغانستان حکومت څو کې خیر در پټونو له قراره دا معلومه ده چې د دومره کلونو کې نتیجه ورنکړه د پیغامونو ولس بیچاره څه کولای شي ولس څنګه کولای شي چې په ګډه د سولې لپاره کار وکړي د چا سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي
سولې عالی شورا یا دا ورسټونه دې په ګوخه دي پاشي چې دوی چې نشي کولای چې کولای شي ولس ولس خطول غواړي چې سولې راشي مګر هغه کوڅه نه کړی هغه منابع چې اراده یې سولې دی لري کله چې وګورې په کلوري کې نو خواشینه ودا په لمن لري اوس لږ بیا هله پیدا شوه دې ته اخري تحرک دي چې ته چې د خیزه ناس یو کله چې سره لري چې دا ناس هم په سلګونو وار په کوم د سیناسې تکرار شوی دي او سیمبولیک وي او نشه پاکستان صداقت په دغه ناس کې نه دلودي مګر هر حالت کې اوس زه په دې چې دې چې بل اخر دې هم باید سالم عقل پیدا کی چې د حالت د پاکستان د خلکو ته ضرر هرږي او فشار د نړیوالې ټولنې د سفیرۍ هم د امریکای د سنال خو د ټرمپ خو د ادارې لخوا او هم چین په سبب د اوس د نړیوالې ویلې په لسیلې دي چې د نړیوالې ارشیف د ناس لکه څنګه چې دی ویلي دي په سره ارشیفو تبدیلیږي چې بیرته بیا امریکا کې داخليږي چې په خوا دغه سره خېږي ناشته نو په نامسو کې زیاتلل چې دا یو جدي تحرک به د بهیر کې راسي
ولی تاسو په دې عقیده سره ایران بر صاحب محترم تاسو ولی په دې عقیده سره چې دا به نتیجه ورکي خو هم دومره کلونه چې دا د سولې پیغامونه خبرې شي دي خواستونه شي دي حکومت نور ډل ته خواست کړي دي هغه تاسو په خپل ویلي چې په دې باندې کار نکي نو په دې څنګه تاسو یقین لرئ او هیله مند دي چې د دومره درې ارخیزو غوندو او سلور ارخیزو غوندو نتیجه ورنکړه روسه لیدې به نتیجه ورکي د چین موقف خو د اول ورځ نه تر اوسه پورې معلوم دي چین اقتصادي هدفونه لري چې افغانستان ور باندې خوشاله دي او قدر کوي مګر تاسو فکر کوئ چې پاکستان چې دغه خبره کړې ده چې اوس د چین په وساتت باید یو میکانیزم جوړ شي دوه ارخیز او دا به نتیجه ورکړي تاسو دې ته خوشبيني دا به نتیجه ورکړي په کوم دلیل
ګلوبل لار نشته اصلا کوم خوشبيني و نه لرو خو روح خپلېږي اوس فزاله کې خوړلې ده که امریکا نوې اداري اراده دي نو چې څوله په افغانستان کې راشي او د ټرمپ چې وایي زبردست سیاست مطرح کوم د افغانستان په اړه او د دې سیاست کې واکسن هم د تدریج تغیرات راغلي له پخواني سیاست د اوباما د اداري له دې کې چې په سرعت پایلې واخلو او که تغیر د امریکایي سیاست کې د تدریج تغیر راشي او هغه غواړي چې فشار لازم دی په پاکستان راولي او مداخله وکړي په دغه موضوع کې تر هغه چې لازم دی افغانستان د ستراتیژیک متحد دی موږ هم یې فکر لرو چې هغه د دیواله چې افغانستان له امریکای سره لري هیڅ بل هواد د حکومتي اسنادو پر بنا نه لري نو د دې له خاطر د دې لمن چې دغه د ستراتیژي د ټرمپ اغیزه ولري او چین هم د څنګه چې تاسو ویلي غیر غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي او د لایلې دوه دلیل دی یو هغه اقتصادي پراختیا او نفوذ په دغه منطقه کې او بل وی هم وحشت لري له داعش نه او له اطرافي ډلو نه غل چین هم هغه د په دغه قسمت کې حساس دی او سیمه لري لکه چین او امریکا دواړه راځي یو کې چې په کله کې پاکستان د لارو لري غریبي چې خپل ستراتیژي کې د افغانستان په اړه تعریف وکړي
ډیره زیاته مننه کبیر رنج بسپ کوم ودان د سو خبرونو سرخط رود امریکا د پاوز لوی درسیز جوزف دانفردن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د کتنې نروسته د هلمند ولایت ته تللی دی چې امنیتي وضع ارزیابي کړي د نورستان د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وانټ ویګل په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د داعش د ډلې د یو قومندان په کور باندې حمله کړې ده د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په تېرو دوه نیمو لسیزو کې د 15 کلنو نه د کم عمره ماشومانو مړینه 5% کمه شوې ده. د خوراک نړیوال پروګرام د 2014 کال ارزیابۍ نه څرګنده شوې ده چې ملګري ملتونه به په منځني ختیځ، افریقا او نورو ځایونو کې د عاجلو بحرانونو له امله ونه شي کړی چې تر 2014 کال پورې لوږه له دنیا نه ورکه کړي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال نن ویلي دي چې د ځینو ستونزو باوجود پاکستان د چین سره د یوې تجارتي لارې د جوړولو د پلان تطبیقول پیل کړی دی. د ترکیې اردو ویلي دي بیګاش به یې د سوریې په شمال کې د سوریایي کردانو مرکزونه ویشتلي او له منځه یې وړی دي. او همداشان امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سوریې حکومت یې په دې وجه خبرداری ورکړی و چې هغوی داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د برید لپاره تیاری نیوه.
درنو ویدونکو، خپرونه په انګلیسي پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه لا ادامه لري، اوریدل مه هیروئ.